السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. لومړی په مکړی خبرونو ته، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله ایکس پانل لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. میرمن اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملی ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره جامع طرحه جوړه کړې ده. ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي دي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام ړنګ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. دا غونډه به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس اوه تنه سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ایز چارواکي وقار علم ویلي دی دا پیښه په رخنی نومي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لویه لاره کې ودراوه، وتنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1 میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستنه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2 لک 80 زره هغه کسان هم شامل دي چې له هیواده وتلي وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15 لک کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسید. او د پولانډ ولسمشر وایي له متحدو ایالتونو څخه دا تضمینونه ترلاسه کړي دي چې په پولانډ او د ناټو په ختیځه پوله کې به په ختیځه پوله کې به خپل ځواکونه نه کموي. اندري دودا پرون وویل د هیله مند دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په ترڅ کې به د اوکراین جګړه هم پای ته ورسیږي. که څه هم د ټرمپ ادارې تر اوسه له پولنډ څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې اروپا باید د خپل ځان د امنیت لپاره ډېره هڅه وکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام چې ادبی او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبي د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکو لپاره جامع طرح جوړې کړې دي او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر 15مه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر 15مه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یو ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې له تاسو مننه وکړم. له تېرو غونډو تر اوسه موږ داسې یوې طرحې ته رسېدل یو چې د ټولو په خوښه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ دې کار نه وي کړی او پلان دې ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونه ور ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعا له مخې مرګ ژوبله هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د یوې مخالفې ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګرۍ سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي تلویزیون شمشاد سره تیر ماښام په خبرو کې وویل
تاسو ناست په نورو هیوادو کې مسیر مقررن چې دې ګټه نه ده کړې. ټول هیوادونه په دې باندې پوهېدلې چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانانو چې له هغه څخه بیا د جنګ خوبونه ویني، بیا د پروتي او د سو خوبونه ویني، هغه ته بلنه ده چې ورونو راځي افغانان یاست چې د هیواد اوسیدونکي یا د موږ تاسو ګټې هیواد او خاوره ټول سره مشترک دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د برتانیا دفاع وزارت په دې هیواد کې د بیا میشتېدو لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کومانډو ځواکونو د غوښتنلیکونو د ردېدو خبر ورکړی دی. د بی بی سي د راپور له مخې په افغانستان کې په هغو پوځي قطو کې چې د برتانیا ملاتړ کوو د دې کومانډو ځواکونو د خدمت کره شواهد شته او د برتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي تمویل او یا مستقیم ملاتړ شوی دی. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کومانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سي د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړي په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا لملاتړ برخمن و د کومانډویانو د خدمت کرا شواهد موجود دي. ویل سوي چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل سوي، مالی تمویل سوي او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوي. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د روانې میاشتې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي د برېټانیا د بیا میشتېدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاشتې مخکې ویلی و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی د سه شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چیړل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټې ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي، سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس یې ویلي چې له دې ډېر مه په تمه کېږئ.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیله شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې چې دا ځانګړي قطې د ټریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مخ تړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
راپور کې مو واوریدل چې د برتانیا دفاع وزارت په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کمانډو ځواکونو د غوښتنلیکونو د رد خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د کډوالو متحده عالي شورا وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوارۍ لپاره باید د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې، که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبې په شپه پاکستاني پولیسو د بلوچستان په کوټه او کچلاغ سیمو کې د یو شمېر افغانانو کورونو ته ننوتل او هغوی افغانستان ته وړول، خو ښاغلی میاخیل وایي چې د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له ښاغلي میاخیل سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولي دي، دې سره د اسلام آباد او د پنډۍ څخه دي مهاجرین دا ډېر سخت اندېښمن دي. هغوی دپاره د کورونو اوسېدل، په کرایه اخیستل، دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډېر خلک په تشویش کې دي. په کار دا و چې کیفونه لږ تېز شوي، هغه د تېزېدلو په ځای باندې بېرته نورم سلو شلو په کې وخت ورکړی شو. نو دا ډېر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک. نو دې ته جدي توجه پکار ده.